احمد شبریم دا سجی رادو دا تو بجود خبرونی دا وریدون کی هر کلی کون طالبان د سولې د خبرو د ادامې خبر ورکوي.
دوار دوه وو پته لري چې اخر وروسته به هم مذاکرات ته دوام ورکوي.
د طالبانو ویان دا هم وایي چې نن شپه په دولس بجې د اخر اوربند پای ته ورسیږي، خو ګڼ عام خلک پر اوربند ټینګار کوي.
دا درې ورځې به کمی خوشحالي به چې هغه به وروره په سره مور سره برته زموږ د خاو سره خاو.
په دې خبرونه کې د اوربند په اړه له سیاسي کتونکو سره یو بحث هم لرو. آزادی رادیو ته پیژندل شوی سندرغاړی وای.
آزادی رادیو ګرانو اوریدونکو ته زنغمه زمینی ډک سلامونه وړاندې کوم.
تر نه هو پچو یو شمیر نور مطالب هم آزادی رادیو اوریدل شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه پاکستان په افغانستان کې د اوربند د دوام لپاره د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. د اختر په لومړیو دوو ورځو کې په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې په نسبي ډول لږې ثبت شوې او د ایران ولسمشر انتخاباتو ته د دغه هیواد یو پیژندل شوی سوداګر تاج زاده ځان نوماند کړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی د افغانستان د جګړې شکیل خواوی باید دایمي اوربند ته حاضر رواني وساتي. قریشی پرون خپل افغانسیال محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د اختر د درې ورځېنی اوربند هرکلی هم وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانې لمخي شاغلی قریشی ویلي بین الافغاني خبرو جامع او هر اړخي سیاسي جوړجاړي ته تاریخي فرصت برابر کړی دی. پاکستان د سولې په خبرو کې افغان چارواکو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی، خو افغان لوري د دوی په خبرو بے باور دی. د اختر په لومړۍ ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ننګرهار کې وی غونډې ته وویل پاکستان په چارو کې لاسوهنه کوي. نوموړی دا خبره څو ورځې وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان لوی درسیس قمر جاوید باجوه او برېټانوي سیالې کابل ته ګډ سفر درلود چې هدف یې د کابل او اسلام آباد د اړیکو شوالی بلل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چار سرپرست وزیر د غور امنیتي او دفاعي چارواکو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د تهاجمي تحرکاتو د جدي ځواب سپارښتنه وکړه. حیات الله حیات چې تر دې مخکې په هرات کې په غور کې د امنیتي وزارت در زبون پر مهال پرون د سپارښتنه وکړه. غور چې له نارامو ولایتونو هلمند او فراه سره ګډه پوله لري په روسي څوونیو کې د نامنیو د څو پیښو شاهد و. په یو تازه پیښه کې د فیروسکو دننه یو نفوذي کس په یوه پوسټه کې څلور پولیس ووشل او په تیښته بریالی شو. د جرمني یو شمېر ډیپلوماټانو، پوځي افسرانو او پوهانو له خپلو چارواکو د هغو افغانانو لاسنیوی غوښتی چې له جرمنیانو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی. په یوه لیک کې چې یوه کاپي جرمني اژانس ډی پی ای ته رسېدلې راغلي، طالبانو ښکاره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د لویدیځوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د لیک په دوام کې راغلي باید شرط تر شرط هغه افغانان جرمني ته انتقال شي چې په تیرو دوه لسیزو کې له جرمني ځواکونو سره کار کړی دی. وړاندې راغلي که داسې اقدام نه کیږي په دې معنی ده چې جرمني خپل پخواني همکاران له کومې دفاعي وسیلې پرته یوازې پرېږدي. تر اوسه د جرمني چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ځینې هغه افغانان جرمني ته غوښتل شوي چې د دغه هیواد له پوځیانو سره کار کړی دی. د اختر په لومړۍ او دویم ورځ د خلکو له راټولېدو سره سره په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې نسبتا کمې شوي دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی پرون جمعه ازادي راډیو ته د تیرو څلور ساعتونو د کورونا ارقام داسې په ګوته کړل.
په تیرو څلور ساعتونو کې 568 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه یې 80 مثبت دي، چې له دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 35,499 ته رسیږي. په یاد موده کې 15 کسان راغلي دي او متاسفانه شپږ کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
عامه روغتیا وزارت د اختر په لومړۍ ورځ د کورونا مثبتې پیښې 201 شپته اعلان کړې وي. تر دې وړاندې چارواکو په وار وار ویلي چې د کورونا غیر رسمي شمیرې زیاتې دي، ځکه په خبرې ډېر کسان په اسانه د معایناتو لپاره روغتونونو ته نه ځي. د اسرائیل هوایي ځواک پرون جمعه پر غزه خپلې حملې لاپسې شدیدې کړې. راپورونه وایي په دغو حملو کې چې په پرلهپسې ډول 40 دقیقې دوام وکړ 13 کسان وژل شوي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په وژل شویو کې یوه مور او د هغې درې ماشومان هم شامل دي. بلخوا اسرائیل وایي د درنو حملو هدف دا رسمه چې له منځه وړل وو چې د حماس ډلې افراطي وسلوالو د تګ راتګ لپاره ترې استفاده کوله او راکټونه یې لیشتول. د حماس ډلې لخوا هم د اسرائیل پر جنوب راکټي حمله روانه وي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وای ل دوشنبې راهیسې د اسرائیل په حملو کې 122 کسان وژل شوي او تر 900 زیات ټپیان دي. په ایران کې د اصلاح پالو یو وتلی شخصیت او سوداګر سید مصطفی تاجزاده د دغه هیواد د ولسمشر ټاکنو د کاندیداتوري لپاره نوم لیکنه وکړه. تاجزاده چې څلور شپې تکلندې د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د خپل نوم تر ثبتولو وروسته وویل د بریا په صورت کې به په نظام کې اساسي بدلونونه راولي.
من با سیاست خارجی پرهزینه
زد امریکا او روسیه پر خلاف د ګرانبایا بهرنی سیاست مخالف يم. موږ به د خبرو اترو او روغې جوړې لوري خوش نه کړو، حتی که مقابل لوري له موږ سره جګړه هم غواړي.
سید مصطفی تاجزاده د ایران د پخوانی ولسمشر محمد خاتمی په اداره کې د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه دنده تر سره کړې ده. په پام کې ده په ایران کې د ولسمشر د 14 انتخابات دروان میلادي کال د جون میاشتې پر 13 وشي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږمې په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلال او فراسره مرستندوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د شراکت د دوام او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. انټونی بلینکن د خبري تیر ماشم له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمه پر مهال وکړي. دواړو لوریو د سولې پر روان بهیر هم نظرونه تبادله کړي دي. دا خبری داس مهال کیشي چې ټاکل شوی ده په نشتی ورځو کې د افغانستان ولسمشر امریکا ته هم سفر وکړي. بل لور ته طالبان ویل دي چې تر اختر وروسته به د سولې خبري دوام پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن داس مهال افغان ولسمشر سره خبرې کړي چې پوځیان له افغانستانه په وتو دي. بلنکن له دغه خبر وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل له محمد اشرف غنی سره د سولې پر مختګ ته پر سیمایزو هڅو خبرې کړې دي. بلنکن د کابل په دشت برچی کې پر سید شهدا خونځي شوی خونړی برید باندې خواشینی ښودلې او افغانستان ته د شراکت او د امنیتی ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د ښاغلي غنی او بلنکن خبرې داسې مهال کیږي چې د ارک سرچینو ویلي نږدې ورځو کې ولسمشر واشنگټن ته ځي. واشنگټن ته د محمد اشرف غنی د احتمالي سفر نور جزئیات نه دی ورکول شوی. د سولې بحث یوازې پرون د ښاغلي غنی او بلنکن په خبرو کې مطرح نه و، بلکې دوها کې هم 13 ورځ د حکومت او طالبانو مرکچانو له اوږده ځنډ وروسته پر سولې خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دواړو لوریو ژمنه کړې چې له اختر وروسته به هم خبرو ته دوام ورکوي.
د افغانستان مذاکراتو د دواړو ټیمونو د ځینو اعضاو ترمنځ چې د افغانستان اسلامي امارات سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم له برادر اخوند هم شتون درلود ناسته تر سره شوه. په ناسته کې د اختر مبارکۍ ترڅنګ د هیواد د روان وضعیت او د بین الافغاني مذاکراتو د چټکتیا په اړه خبرې وشوې. دواړو لورو وپتیله چې له اختر وروسته به هم مذاکراتو ته دوام ورکوي.
د سولې بین الافغاني خبرې داسې مهال بیرته پیل شوې چې افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو درې ورځنی اوربند نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. بیلابیلو افغان چارواکو او عوامو کسانو د دغه اوربند د دوام غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي د اوربند دوام ته هیڅ هوډ نه لري. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوامدار اوربند هغه مهال امکان لري چې په خبرې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او هوکړې وشي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي که وسلوال طالبان جګړې ته مخه کوي دوی هم د حملو شندولو ته چمتووالی لري.
در صورت که طالبا خشونت های خودشان متوقف نه
که چیرتا طالبان خپل تاوتریخوالی و ندروی او د افغانستان د خلکو پوراندې ترهګر او فعالیتونو ته دوام ورکړي، له شک پرته دفاعي ځواکونه به دا حمله به جواب پرې نږدي.
افغانستان کې له اوربند سره سره د اختر په لومړۍ او دویمه ورځ په کابل، غزنی، کندهار او کندوز کې 14 لک تر لګه درويستنه وژل او شاوخوا همدومره نورې ټپیان کړل. تر ټولو خونړۍ پیښه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال پرونی 14 و چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو او طالبانو دغه پیښه چې د یوه مشهور ځایي ملا امام مفتي نعمان په ګډون یې 12 تنه وژل او 40 نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو وغندله.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا پر ښوونځي د تیر اونۍ پر برید خواشینی وشوده. دا برید ډېرې ناویلې کیسې لري. زما همکار په خپل راپور کې دا ناوی لیکسي لته سره شریک کړي.
رجب علی هغه پلار چې دوه لونې د دشت برچی په چاودنه کې وژل شوی، صالحه ولس کلنه او زکیه دیلس کلنه و. دوه خويندې د دشت برچی د سید الشهدا د خوانزي زده کوونکې وي. رجب علی وای خپل لونې په ډیرو هیلو خوانزي ته ولېګلې چې لوستی شي او ټولنې ته خدمت وکړي، خو په خبرې د سید الشهدا خوانزي مخي چاودنې د دې ژوند واخیست. د نوموړي په وینا چې صالحه لوري د یولسم ټولګي زده کوونکې وه او له یوې میاشتې راهیسې د کانکور ازموینې لپاره په چمتووالي بوخته وه. د رجب علي بله لور زکیه نومېده چې د اووم ټولګي زده کوونکې وه او تر څنګ یې له خپل پلار سره د سبزیو په دوکان کې مرسته کوله.
ما افتخار میکنم، افتخار معنیست که شاهدای ما ورای
ویاړم چې د وطن په لار کې شهیدان شوي. یوې لور مې غوښتل چې ډاکټره شي او بلې هیله دا و چې انجینر شي او وطن ته خدمت وکړي. دا ډول حملې موږ د پرمختګ له لارې نشي ګرځولې. زما دوه نور بچیان ښوونځي ته ځي، ما هغوی ته وویل چې د خپلو خویندو لارې ته ادامه ورکړي.
د رجب علي پشان لسکونه نوري کورنۍ هم د روژه په وښتمه شپه د خپل عزیزانو په غم کې نستل. علي جان یو بل غم جن پلار دی چې سوالس کلنه لوري په دغه چاودنه کې وژل شوې ده. هغه ورځنۍ مزدوري کوي او خپل لوري په کمو امکاناتو خوانځي ته لیږله. معصومه د ووم ټولګي زده کوونکې وه او هیله یې دا وه چې زده کړې وکړي او خپله کورنۍ له بېوزلۍ وباسي، خو د هغې دا هیله هم د سید الشهدا د لسګونو نورو زده کوونکو په څیر تر خاورو لاندې شوه.
هیله مو درلوده چې لور مو زده کړې وکړي. زه خپله سواد نه لرم، لاس ګاډی چلوم، خو ډیر می غوښتل چې لور می درس وای، پرمختګ وکړي، دنده واخلي. خو دغه د سخت زړه خاوندانو لمونه هلی واخستلې. په هیڅ دین او مذهب کې د معصوم ماشوم وجل جواز نه لري.
د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا چې د کابل په لویدیس کې د سید الشهدا پر خوانځي د شنبه ورځې په دریو پر لپسې چاودنو کې شپږتیا زده کوونکي وژل شوي او څه باندې سل نور ټپیان دي. د پیښې اکثره قربانیان د سید الشهدا خوانځي زده کوونکي وي چې له خوانځي څخه د وتلو پر مهال له چاودنو سره مخ شول. د دوی د اکثرو جسدونه د کابل په لویدیس کې په یوې غونډۍ کې ښخ شوي چې اوس د معرف غونډۍ نوم ورکړ شوی.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د جګړې ځپلې وروزګان په مرکز ترین کوټ کې خلک درې ورځنی اوربند ته زیات خوشاله دي، خو وايي دا اوربند تمدید شي. د دغه ولایت خلک د طالبانو هغه پریکړې خوشینه کړي چې ویلې دي نه طالبانو ته د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته د تګ اجازه ورکوي او نه هم د دولت کسانو ته تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د راتګ اجازه ورکوي. خو دوی بیا هم وایي چې د دې سربیره دا اوربند تمدید شي. دوی په ورته وخت کې د دې درې ورځنی اوربند د تمدید غوښتنه کوي او په دغه اوربند کې اختر سامل منسل لري. په دې اړه لسمی راپور لر.
په جګړه ځپلې وروزګان کې اختر زمېلې او درې ورځنی دزبه د پترین کوټ شار کې اختر زمېلې دي چې دغه جګړه ځپلې شار باندې ورته بدل کړي ده. شار کې چې مخکې به یوازې د ګوتو په شمیر کسان و، خو اوس یې ټول واټونه د خلکو ډاک دي. دغه شار هر برخه ځان ته رنګونه او خوندونه لري. د ترین کوټ شار د غازی امان الله خان په نوم واټ دي چې یو شمیر ځوانان دریا ژغوي او سلګونه نورې ننداره کوي او چکچکی ورسره کوي. د دې ترین کوټ شار منار څلورلارې د چې سلګونه ځوانان په هغې جنگولو بوخت دي. دا به د ترینکوټ شار د میرویس نیکه په نوم جاده ده چې ځوانانو پکښې کې ملي اتڼ اچولی او سلګونه ځوانانې د ننداری ترڅنګ ورسره دریا او چکچکی وهي. دا به په ترینکوټ شار کې د غازی امان الله خان په نوم د ځوانانو پارک دی چې محلي سندرغاړو پکښې کې کنسرتونه جوړ کړي او دلته هم سلګونه کسان د دغه کنسرتونو ننداره کوي. په دې ښار کې د میلو نور رنګونه هم سته لکه غیژنیول د بایسکل او موټر سایکل د ځغاستې سیالي او د غراز دوره کول. دې ښار ته چې په زرګونه کسان راغلي د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره هم هیڅ ډول تدابیر نسته. خو د دغه ولایت اوسیدونکي چې جګړو او شش کال وچکالۍ او د غراز اقتصادي ستونزو هم زیات ځپلي دي او دغه اوربند ته هم زیات خوشحاله دي د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي. درو دیرش کلن لالی چې د جګړې پر مهال دواړې پښې له لاسه ورکړي او ترینکوټ ښار ته په ویلچر کې د میلې کولو لپاره راغلی او اوس په هګیو جنګولو بوخت دی. ازادي راډیو ته داسې وویل
بله خو نو دا جګړو د لاسه لاره کم سوی مروره نور خلک چې روغ جاغه خپل پښوره جماعت زور خو غواړي ډېر زور غواړي څوک خپلې پښې نه لري په څېر کله کې یا د بل د لاس محتاج ډېر زور غواړي. اوربند باندې خوشحاله یو خاص بونې نه یو خوشحاله درې ورځې اوربند چندو کافی نه دي دا درې ورځې به کمې خوشحالي به چې هغه به وروره په څلرم ورځ سره برته زموږ د خاو سره خاو ستنه مې دغه د هم د حکومت سره او د طالبان سره دوم د حکومت سره چې اوربند د دایمن لپاره وچ خلک وساتي دا جګړې مینونه دغه ورځ ورور وژنه بند.
د دغه ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي وایي که څه هم اختر دی یا اوربند سوی او خلک خوشحاله دي خو زیات شمیر نور بیا غمجن دي او په کورونو کې د پاتېحې کمبلې اوارې دي. سید نبی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مرابات د سیمې اوسیدونکي دي کومه سیمه چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دوی اوس د ترینکوټ ښار ته د میلې کولو لپاره راغلي. نموړي ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمیر کورنۍ اوس غمجنې دي او په کورونو کې د پاتا کمبلې اوارې دي د غراز د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د زیات شمیر کسانو په کورونو کې اوس د پاتې کمبلې اوارې دي او د غم پر ټغر ناستې دي.
حالتم زیات دي وره حکومت د کیک درک نه ملمې جو کورنۍ زیات دي
د غم پر
ټغر ناستې دي د هرون زتللی و مالته دغه اختر شپې ته له نپر شید کړي وره وړي دغه کورن دغه کلی ټوله په غم ناس غشتنه می دغه د چې خدای پاک دې زموږ ست افغانستان ته غیبی دایمي سول راولي دغه می غشتنه ده.
که څه هم د دغه ولایت اوسیدونکي درې ورځنی اوربند ته زیات خوشحاله دي او د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي خو د اورزګان ولایت چارواکي بیا طالبان په یاد ولایت کې د اوربند په نقص کولو تورنوي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راوړي ته ویل چې وسلوالو طالبانو د اوربند څخه سرغړونه کړې او اوربند یې نقص کړی دی. نوموړي وایي تېره ورځ وسلوالو طالبانو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره د افغان ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید کړی دی چې پر مهال یو سرتیری وژل سوی او یو شمیر نور ټپیان دي. والی د غراز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په همدې ورځ د ترینکوټ ښار اړوند خانکې نومې سیمه کې هم د ملي اردو پر یو کمپ برید کړی چې پر مهال د ملي اردو یو سرتیری وژل سوی او یو بل ټپي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې بیا وسلوالو طالبانو افغان دولت د اوربند په نقص کولو تورن کړی و.
له ترینکوټ راپور د نغمې په سندره پیل شوی و. وړاندې د نغمې اختري پیغام در سره شریکو. په راپور کې مو د اوربند د یو شمېر اوسیدونکو په وینا واوریدل چې د اوربند د تمدید غوښتنه کوي. تر اتنیمه بجو وروسته د اختر د اوربند په اړه بحث لا ستې رډو اوریدل شي. زموږ پرونی په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې ازادي راډیو په azadiradio.com کې نیولې شي. د خبرونې په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راډو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې راپور ورکړی چې د امریکا استخبارات له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د نویو متحدانو په لټه کې دي. رسپانه لیکي د امریکا استخبارات له حکومت بهر د هغو سیمایزو مشرانو په لټه کې دي چې د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو لوتلو ډیره مود ورسته دوی ته د تروریستي ګواښونو په اړه اطلاعات برابر کړي. نیویارک ټایمز د امریکا، اروپای ټولنې او افغانستان د حکومتونو د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په حواله لیکي دا اقدام ښیي چې د لویدیز استخبارات په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال ته په پام سره ځان چمتو کوي او ځکه نو له افغانستانه تر وتلو وروسته د استخباراتو ټولول اهمیت مومي. د چارواکو رسپانې ته ویلي یو له هغو کسانو چې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو لپاره په پام کې نیول شوی د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود دی. دوه دیرش کلن مسعود په تیرو څو کلونو کې هڅه وکړه چې د ائتلافونو د جوړولو له لارې د خپل پلار پر پله پل کېږدي. نیویارک ټایمز د یادو چارواکو له قوله لیکي چې که څه هم احمد مسعود او لویدیز استخبارات رسمي همکاري نه سره لري خو مقدماتي غونډې کړي. رسپانه وړاندې لیکي د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای چارواکو او له هغې ډلې د دې ادارې مشر ویلیام برنز دا منلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو امکانات کمیږي، نو دوی د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې دي. نیویارک ټایمز دا راپور څو ورځې وروسته له هغه خپروي چې احمد مسعود په یو غونډه کې د افغانستان د ملي بیرغ پر ځای د اسلامي جمعیت بیرغ پورته کړ او د هیواد د ملي سرود پر ځای د مجاهدینو د حکومت سرود خپور کړ. ورسپانه وړاندې لیکي سره له دې چې د امریکا او فرانسې استخبارات پر دې موافق دي چې ښاغلی مسعود دوی ته لازم استخباراتي معلومات برابرولی شي، خو ورسپانه پوښتنه کوي چې آیا ځوان مسعود به چې لا ازمویل شوی نه دی د خپل پلار په څیر د طالبانو پر ضد د اغیزمن مقاومت مشري وکړای شي کنه؟ فارن پالیسی خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د ورستۍ او ارقامو یادونه کړې چې لمخې د رواني میاشتې لپاره په کابل کې د جنونو زده کوونکو په ګډون نږدې 200 کسان وژل شوې دي. د دې مطلب عنوان دی د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره سره سم په افغانستان کې تروریستي حملې زیاتې شوې دي. د مې په اتمه نیټه د کابل په دشت برچی کې د سید شهدا د جنونو پر خوندزي د بریټ په نتیجه کې 50 کسان چې ډیرای جنونه زده کوونکي و وژل شول او لسګونه نور عام وګړي ټپيان شول. فارن پالیسی د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې د یو بل بریټ یادونه هم کوي. د یک شنبه په مخام په یو مسافرونکو بس کې سپاره نه ملکی وګړي هغه محل ووجل شول چې موټر د سړک د غړې پر ماين برابر شو. فارن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدل نوې خبره نه ده، بلکې له تیر کال راهیسې زیات شوی، خو په تیرو شپږونیو کې ډیر زیاتوالی پکې راغلی. خبرونه لیکي بګنون کې خبره ده چې د دې بریدونو مسؤلیت هیڅ ډله هم نه مني، خو فارن پالیسی یادونه کوي چې دا حمله احتمالا طالبان او د اسلامي دولت ډلې کوي، خو خبرونه دا یادونه هم کوي چې نور لوبغاړي هم شته چې غواړي د سولې روان ستونزمن بهیر نور هم ګډوډ کړي. خبرونه په پای کې لیکي د حملو زیاتېدلو د خلکو د ژوند په خوندي کولو کې د پاتې راتلو له کبله د حکومت پر وړاندې د خلکو غوسه پرولې ده او د فارن پالیسی په وینا دا نارضایتي د وسلوالو مخالفینو او نورو هغو ډلو په ګټه ده چې د حکومت د کمزوري کولو هڅه کوي.
یو نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل پاوچ پرون په غزه کې پر جنو سیمو درنه بمباری وکړه. د راپورونو لمخې د 24 دقیقو هوایي بریدونو پر مهال 14 فلسطینیان وشل شوی دي. بل لورته د حماس سختریزو د اسرائیل پر جنو شارونو د توغندیو بریدونه کړی دي. تفصیل په دې راپور کې.
پر غزه د جمی پورس هوایی بریدونو کې د اسرائیل یو سلو شپېته جنگي الوتکو برخه اخیستې و. د اسرائیل لخوا د دغه بریدونو هدف د هغې سمه چې لمنځوړل خودل شوی چې د حماس سختریزو پکې تګراتک کاوه او توغندی یې لیږدول. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په وژل شوو 14 کسانو کې یوه مور او درې ماشومان هم شامل دي. د جمی پورس د اسرائیل پر جنوب حماس سختریزې ډلې توغندي وویشتل. د راپورونو لمخې د 2014 کال راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس تر ټولو توده جګړه ده. د دواړو لوریو ترمنځ اوربانته نړیوالې هڅې هم پراخې شوې دي او مصر د دغو هڅو مشري پر غاړه لري. بل لور ته پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تلیفوني خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې په سیمه کې سولې ته وګرځي. د حماس ډلې چې پر غزه کنټرول لري له تیرې دوشنبې راهیسې د اسرائیل پر ښارونو توغندیز بریدونه پیل کړي. دوی دا بریدونه وروسته تر دې پیل کړل چې اسرائیلي پولیس بیت المقدس کې اقصا جومات ته نږدې له فلسطیني مظاهرچیانو سره ونښتل. اوس پولیس او اعتراض کوونکي پر خپلو ځایونو دي، خو د اسرائیل پوځ او حماس ډله سره په شخړه کې لوېدلي. له تېرې دوشنبې راهیسې د روغتیایي چارواکو په وینا د اسرائیل د بریدونو په پایله کې 122 تنه وژل شوي چې 13 تنه یې ماشومان او 40 تنه یې ښځې دي. د اسرائیل بریدونو کې د 900 کسانو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. د اسرائیل چارواکو ویلي د غزې لخوا بریدونو کې هم 8 تنه وژل شوي چې شپږ یې ملکیان دي. د ملګرو ملتونو د مرستو همغږي کوونکي ادارې ویلي غزه کې څه باندې 200 کورونه ویجاړ شوي او دا مهال سلګونه کسان په خیمو او ښوونځیو کې په بد حالت کې ژوند کوي. اسرائیل د خپلو خلکو د دفاع خبره کړې او ویلي دي بریدونه نور هم ډیروي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردی، جلال آباد، اسلام آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په دوه منیمه کې ان لاتمه بجو وروسته د ازادي په سپو کې د پروګرام تکرار خبرو. په دې پروګرام کې د اوربن په ارتباط بحث اوریدل شي. خصوصا ازادي راډیو ته د نامتو پیژندل شوی سندرغاړي نغمی پیغام در سره شریک کړ.
ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته، ګرانو مینوالو ته، زه نغمه د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم او د اختر مبارکي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته، په خاص توګه خپل افغانانو ته، لرو برو پښتنو ته، مسافر ورونو ته د زړه کومې د اختر مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې د دې اختر په برکت باندې زموږ هیواد ته دایمي سوله راشي، امن راشي. که څه هم زموږ زړونه د غمونو لاندې دی او ډېر زړونه به غمجنې، ډېرې کورنۍ به غمجنې، خو بیا هم خپل تسلیت ټولو ته وړاندې کوم. د دوی په غم کې شریک یم، د دوی غم زما غم دی. نو بس مجبوره یو چې اختر ولمانځو، ځکه چې اختر باید تر تاثیر لاندې د دشمن را نسو. اخترونه ولمانځو، خپل خوشحالیانو ولمانځو، ځکه چې بس وای مړی دی هسې ژوندي مګڼی چې د ژوند غم په ټنګ ټکور نه کیږي. بیا هم اختر مبارک شه، اختر مبختور شه، د دایمي سولې په خاطر، افغانستان د آبادی په خاطر. الله دې د اختر بختور کړي او الله دې زموږ وطن ته سوله او همن راولي. ډیره مننه ستاسو نرمه.
اته بجه او دیر شخیخ شپی لند خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان د جګړې شکلي خواوی باید دایمي اوربند ته حتی روان وساتي. قریشی پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د اختر د درې ورځنی اوربند هرکلی هم وکړ. د افغانستان د کورونیو چارو سرپرست وزیر د غور امنیتي او دفاعي چارواکو ته د دولت د وسوال مخالفانو د تهاجمي تحرکاتو د جدي ځواب سپارښتنه وکړه. حیات الله حیات شتردی مخکې په هرات کې او په غور کې د امنیتي وضعیت درځونې پر مهال پرون د سپارښتنه وکړه. د جرمني یو شمیر ډیپلوماټانو او پوځي افسرانو له خپلو چارواکو د هغو افغانانو لاسنیوي غوښتي چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی دی. پوی ولیکي چې یو کاپی ډی پی آژانس سره رسیدلی راغلي طالبانو ښکاره خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بدل ویدي سوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د اسرائیل هوایي ځواک پرون جمعه پر غزه خپل حملې لاپسې شدید کړې. راپورونه وایي په دغو حملو کې چې په پرله پسې ډول یې 40 دقیقې دوام وکړ 13 کسان وژل شوي دي. او په ایران کې د اصلاح پالو یو وتلی شخصیت او سوداګر سید مصطفی تاجزاده د دغه هیواد د ولسمشر ټاکنو د کاندیداتوري لپاره نوملیکنه وکړه. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه خبري برخه هم دومره واخو یو بل موضوع لرو، د بحث موضوع لرو. د ازادي سپو کې پروګرام د پنشن بي پروسپور شو. په دې پروګرام کې مو د اختر په درې ورځو کې د اوربند مسله وڅېړل چې څنګه کېدشته چې د اوربند تمدید شي. د دغه پروګرام یو برخه د سر شریکو
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی.
ی احمد شیبریم پریخ پرمانه که ستاسو کوربه. السلام علیکم، اختر مو بختور. طالبانو روانه اونې په اعلامیه کې وویل هیوادوالو ته د امن او ډاډ فضا د برابرولو لپاره د اختر په درې ورځو کې اور بند کوي، خو شرط داده چې طالبان به د دوی په وینا د دشمن سیمې ته نځي او د دشمن خلک به طالبان تر خپل واکلاندې سیمو کې نه پریشتي. د افغانستان حکومت د دې اوربند ملاتړ وکړ، خو ولسمشر اشرف غنی انتقاد وکړ چې ولې خپل خلک نه پریشتي چې له نورو افغانانو سره په اختر کې یوځای شي.
ولې خپل ولس ډارېږي؟ ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نسی؟ څه نه ډارېږي؟ جمعتو ته راځي، له جمعت نه ډارېږي چې خلکو سره منځوکي، له وطندار نه ډارېږي چې ورسره وغږېږي.
په اختر کې د دریم اوربند چې طالبان او د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ حکومت یې کوي، په لومړي اوربند کې چې په 1991 کال کې وو او طالبان د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ورغلل، حکومتي خلک د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ولاړل او یو هم پر بل غرس ونه کړ. که څه هم دا ځل اوربند مشروط دی، خو ګڼ افغانان هیله مندي چې تمدید شي. په کابل کې د محمد عمر احمدزي په نوم وطن ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان شو، دې ته موږ ډېر خوشاله یو. په زمونږ دې کې مونږ خوښ ده او دې مونږ د اختر خوشالۍ هم په دې کې ډېر نور هم ډېر سي. د افغانستان د ټول ملت خوشالۍ به ډېر سي چې دا دایمي اوربند وګرځي دوړ خووي.
لپټیا کابل تر اخلي یا اوس په کابل کې میشت اجمل بخت هم ورته نصر لري.
او اخته ده خوشحاله یه، الحمدلله میوه شانه مخیصی و دوره چنه باید باید اتش بساتی عمومی اتش بسوسی سخت سر اتش بسوسی زخپل پکتیا و سیدین که ولایت زغمت ولی نه خپر وطن ده خپر ولایتو ده بلارسوی.
طالبان ویلی دی چه ده سولی ده خبرو پا ترسک به دست موافقی تا ورسی چه بیا اوربند هم لاره آوار کری. خو آیا ده اختر ده اوربند به تمدید چی او کنه؟ کنه تمدیدیش علت چره؟ پدې خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی او د جمهور غشتونکو د ګوند مشر او مؤسسه عادل بهرام نظامی. دوی ته شرغلاست وایم خبرونه ته شرغلی. لمړی براشم عادل جان بهرام نظامی ته، ستاسو په باور افغانان ولې د تشویش لري چې دا اوربند به تمدید نشي؟
په موږ په دوه باندې باورمن یو، کچیرې در سوای وی او هغه د وطن ته یو تعهد وی زفکر کما چې دی به دا اوربند وغځي. اما هغه څه چې د طالبان نموار وی دلی دي چې صرف د درې ورځو د پاره دی، اما د افغانستان د خلکو توقع هم دا ده چې باید فشار په وچول شي او دا اوربند باید وغځول شي.
حلیمی صاحب، تبرشم حلیمی صاحب محترم، تاسو څومره تمه لري چې آیا ممکنه ده چې دا اوربند تمدید شي؟
تیر تجربه د شکودل ده چې موږ تا تاسو تر شرایط وکړه ده چې تیر کال شي کله اوربند وسه د خو نتائج په مقابل کې جنې احساسات راو پاره دل خصوصا د طالبانو خواته چې غوي خپل جنگیالي باندې ډیر غوسه وکړي فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللی وای حتی بنديان کړل او بیا هغه غوربند هم ډیر اوږد مودې لپاره تمدید نک شاید دا هم تمدید نشي ځکه یوازې نه شي شي خواته پاته د هغه د جنگ میدان د نور هیڅ مسره پاتې نه دي اما زه به یو شی وای مشه بر صاحب خدای دې وکړي او رضون کې هم راته په غوسه نشي یو څوک وای یو چاره تقصه کول شي یو خور وای ډیر جنگ به کاونه د دموکو تاسو په مشرقي کې اصطلاحات او چاته چې خور ولې دومره کړتېږي ودرته چې زه نه کړتېږم خلق مکړتې دلته دغه د تیر کال اوربن نه د شمال میږي چې دغه طالب او عسكر نه جنگيږي خلګي جنگي خلګي نه پرګريس یو بل کورته سره ورشي خلګي نه پرګريس په جمعات کې سره ور کېني کله خو مونږ ولې د لسمره من محبت هغه د خوشحالي او کې چې پتی کوچنی اختر کې و به دي شاید د غم له کنه ځات وي کمې بنوي
یو څو ساعت ورکې ټوکې نه پریشت
طالب
کوم طالبان
شیبر صاحب لکتاش د ریشب جمهور خبري مو اوریدلې او د طالبانو اعلان مو اوریدل شي یو غوي ممانعت کړی شي څوک به د چا ساحه ته نه ورجي د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحه ته راشي موږ هر کله ورته وای زکه بل اخره د دې خاورې بچای ده موږ نه غواړو چې هغه پردای شي او کله موږ خلک غوي ته ورجي موږ په یو ګوشه دی به مینه سره زیاتېږي نه نفرت اما دوی خبر اعلان کوي ورته شي نه د دې خاطر باندې چې مين زیات نه شي نفرت دوام وکي نو یو دې بل ساحو ته مسره ورځي
مننه اهلی میسب ازادي سپوکه پروګرام له ازادي راډیو اوري او په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی او د جمهور غشتونکو د ګوند مشه او مؤسسه عادله بهرام نظامی اغلی نظامی تاسو هم د ته هلمن نوې چې اوربند به تمدید شي کچته دا اوربند تمدید نشي که هم عام افغانان د ته هله لري چې د آرام سا واخلي که دا تمدید نشي د سولې خبري به کوم خو ولاړ شي آیا د سولې خبرو به منفي تاثیر ونه کی
د ما تاکید په دوه خبره دلته دا چې دا اوربند امکان ډیر لري چې تمدید شي دکته چې مو د سولې پروسه روانه ده تاسو فشار د سیمې د هوادونو او د نورو متحدینو هیوادونو چې د نړۍ کې یعنی د سیمینار وروسته دي تاسو د دوه فشار مینه مخصوصا د متحده ایالاتو او فشار چې هر رقم کې دی باید د مذاکرې میز ته ورکینی او دا جنگ ته چې هیڅ نوم نه لري او هیڅ په د پایبونه لري هر جنگ په خپل ختم کې وصول لري یو دا بیرونی فشارونه دي چې هغه کې پرسی دی به اوربند ته تن ورکوي او دی به د مذاکرې میز ته کینی
بله
کرامل نو دغه چې د مذاکرې میز ته کینه ناستل او دا اوربندم تمدید نشو واضح خبره ده چې د سولې پروسه به ځنډنه شي او تقریبا د سنشوي لکه دا به فل په فل کې ناکام وي اما ځنډنه به شي ځکه چې د خپل اختیار ته نن حکومت هم وګورو او د طالبان هم وګورو تقریبا هغه خپل وابستګي د اقتصادي لحاظ لري او حکومت نن د نظامی لحاظ هغه تقریبا خودکفا دی اما طالبان بیا هغه خودکفایی نه لري نو یعنی دی هغه نسبی وابستګیان لري چې هغه وابستګي به د مجبوری وي چې دی به د مذاکره میز ته کینی
بل مننه شغلی حلیمی د افغانستان ولسمشر د اختر لمنځه وروسته په خپل خبرو کې د پاکستان د پاوز د مشر روسي سفر یو ډول وستایه ولسمشر ویل چې له ایران یو پلاوی ژر تر ژر افغانستان ته روان دي او همدارنګه ویل چې د قطر له امیر سره خبري کړې دي کچیرته دغه رقم یو خبري روان وي او لکه د ولسمشر په استناد نو فکر کوي چې د سیمې اجماع رامنځته شوی د افغان سولې په ارتباط کدا اجماع رامنځته شوی نو بیا ولې اوربند تمدید نشي
یو دا د سیمې په سطح باندې د سولې په ارتباط اجماع شوی ده او که نه د طالب په مقابل کې د سولې د سیمې اجماع رامنځته شوی ده زه به فکر کوم چې ګوندوی هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي، نو ځکه د طالب شاته درېدل د هغوی سره کومک او بصراحت باندې وایم. اما نن چې هغوی پوه شو چې نه هغه وځي، د دې تشویش لري چې بیا به له طالب سره څنګه ژوند کوي. زه ډېر امیدوار یم البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو هغه محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرېږي، دوی هم سولې ته لاس وروږد کې. سوله اخیری حل ده، اما صرف دومره فرق به وي چې که موږ ناوخته ورځو ډېره قرباني به مور کړي، که زر ورسو د یو څو مسلمانانو ژوند ته به نجات ورکړل شوي. زه مایوسه نه یم او مایوسي شرعن هم ناروا ده، ولې زه فکر کوم د منطقې پالیسي تغیر کړی ده او هره ورځ د افغانستان په نفع تغیر کوي. بناء زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مثمرې او بانتیجه به وي، خو د دې په خاطر باندې چې بیا هم جانب مقابل یوازنی شی چې په لاس کې لري هغه جنگ ده، نو ډېر امیدوار نه یم چې دغه اوربند به تمدید شي.
مننه حلیمی صاحب. له یوې خبرتیا وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو د ملي ګډون په ارتباط، په یوه برخه کې به ښاغلی حلیم بیا ستاسو وضاحت واخلو چې له دې هدف څه دی.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو.
ولسمشر اشرف غنی د اختر تر مانځو وروسته په خپل وینا کې ملي ګډون ته اشاره وکړه. د څرګندونې په سره وره
د سولې په لومړي ټوپ باندې سیاسي اجماع کامل او زر تر سره به تاسو د ملي ګډون شاهدان اوسئ چې د افغانستان مطرح سیاسيون ټول اقشار د مملکت به په یو آواز باندې د یو افغاني سولې چې مالکیت او مدیریت دیموګي او په ګډه ان شاء الله تعالی د ټول منطقه او نړۍ اجماع ور باندې جوړ کو دا به تاسو شاهدان اوسئ.
شغل حلیمی، لدی ملي ګډون څه مطلب څه دی؟ کوم نوی پروګرام دی د سولې په برخه کې؟
نوی هلی ځلې دی پروګرام نوی نه ده، ما په دا هلی ځلې ګړندې شوی دی. زه به دومره وایم چې د تیرو درې ورځو کې د جلسمب رئیس جمهور او د ښاغلي حکمتیار صاحب ترمنځ ناسته په همدغه رنګه په لمانځه کې د ډاکټر جناب ډاکټر صاحب عبدالله او جناب کرزي صاحب او د جناب محقق صاحب موجودیت او همدارنګه په ټولو روزه کې د ټولو سیاسیونو ناسته له جلسمب رئیس جمهور سره یوې نتیجې ته رسیدلی. هغه دا چې هیڅوک هم د جنګ طرفدار نه دي، هیڅوک هم د سولې مخالف نه دي. البته په څرنګوالي کې فرق شته او دا هغه څه دي چې باید خبرې اترې پی وشي. زه فکر کوم چې د رئیس جمهور له خبرونو مطلب دا ده چې راتلونکي نظام کې به هغه څه چې خلکو ویل او ځانې تحلیلونه کول شي، رئیس جمهور یا د قدرت انحصار کړی یا غوړ انحصار وکړي، دا خلکو ته خبر ورکړي چې نه دي انحصار غوښتونکي نه مې انحصار کړی ده. هر څه چې لرو هغه به په ګډه خورو او په دې کې به دوه اتفاق موجود دي په ملي سطحه او همدارنګه به کوشش کوي چې په بین ملي سطحه دوه اتفاق دا دي چې ټول د جنگ مخالف یو او ټول د سولې طرفدار یو. په څرنګوالي کې به نظرونه مختلف وي او دا هر نظرونه نه دي چې موږ نتیجې ته سره ورسېږي.
مننه حلیمی صاحب. د افغانستان د سولې په ارتباط اغلی نظامی کا چرته لتا سودا پښتن وکم، ځینی افغان میرمنې دا تشویش لري چې که د سولې په برخه کې یو جوړ جاړی وشي او افغانان په خپل منځ کې سولې ته ورسی، سید چې یو آرامی براشي، لیکن ځینې لاسته راوړنې چې افغانان په تیرو شلو کلونو کې درلودې دا بل لاسته ورکې په تیره بیا د میرمنو د حقونو په برخه کې، په دې برخه کې ستاسو تشویش تر څه حده؟
زه فکر کوم چې چیرې یو توافق ته د ایراسي د سولې په نامه باندې هغه وخت ته موږ سوله ویلې شو چې په وکه د افغانستان ټول وګړي ټول طبقات هک نر دي که ښځې هک غریب دی که متبر هغه که هر څوک دی باید ټول د حق حقوق یعنی د بشر د حقوقو په نامه باید هغه په محتوا باندې باید فیصله وشي او که چیرې یوه قوي فیصلې وشي او دلته هغه جزیات راشي په کلیاتو باندې تبدیل شي او کلیاتو ته یو قوي تعهد ملي او بین المللي منځته راشي، زه فکر کړم چې هغه تشویش چې موږ لیدو هغه به بیا یو ځای پیدا کړی چې موږ به هیڅ تشویش مخه نه وي پاتې. او که چیرې بیا داسې شي چې دا هیڅ ښځو په
حقوق باندې بس ونشي او یو بس فقط د سولې په نامه وشي اخو سولې نشي کېدلی.
حلیمی صاحب، لتاسو د یو دیني عالم په حساب پوښتنه کوم، تاسو دا جګړه روا بولی چې فرضاً مقابل لوری وایي چې زه د اسلامي نظام لپاره جګړه کوم، آیا په دین کې دا حق څوک لري مسلمانان چې د یو شرعي نظام چې کوم نظام ته د شرعي وای د غله خاطر جهاد ته ادامه ورکړي؟
جناب صدر صدا ډیر اوږد بحث ده، مونږ ته دا جګړه حلال بللای، دا جګړه روا بللای، د جګړې په هغه طرف کې بو مونږ یو شی باندې ټول اسلامي نړۍ ټول نصوص ټول علما متفق دي چې د مسلمان وزل په هر عیلت باندې شي، د مسلمان وزل بغیر د قصاص او حد نه چې قرآن کې ذکر شوی دی، د زینه بغیر د مسلمان وزل ناروا دی. هر هغه څوک چې جنگ شروع کوي یو خبره دویمه خبره دا ده چې اسلامي نظام خو هلته به یو چا دعوت کولی جنگ به کولی یا به جهاد کولی، یو څوک منکر وایي نه په حکومت کې نه په ملت کې، هېڅ وخت هم د اسلامي نظام منکر نه دي، بلکې موجوده نظام یو اسلامي نظام ده چې نواقص پکې لري. یا په څرنګوالی باندې خبره کوو، څرنګوالی د دې سبب نه شي کېدلی چې زه وایم چې اسلام غواړم، ته وایې چې اسلام غواړي،
اختلاف کور څنګه جوړو کو، آیا په عقل سره به دې تصور وشي چې ما تا د نقشې په سر باندې سره وجنګي، حال دا چې هدف هم یو د دواړه یو کور جوړو. د اسلامي نظام هیڅ مخالف نشته، هر هغه څوک چې د اسلامي نظام مخالف ته هغه اسلام نه وځي، ولې د مسلمانانو وزل شي کلمه وایي، هغه روزه نیسي، هغه عبادت کوي، هغه د قبلې ترمنځ کوي، دا شرعي نصوص دي. بناء زه بیا هم دا خبره کوم چې دا بحث ډېر اوږده، ای کاش چې څوک دې بحث ته آماده شي او موږ دا بحث ورسره وکړلی شو. موږ د جانب مقابل بغیر له دې نه چې ملت ووژني او موږ ووژني او د جنګ توفک واخلي، د جانب مقابل وزل هم دومره د اسلام نه مخالفت ګڼو لکه چې دغه طرف ته مخالفت ګڼو چې دې طرف وزل کېږي، ځکه هغه طرف مسلمانان دي. موږ د خدای دین په مقابل کې دغه جرأت نه کوو چې څوک تکفیریان کړو، چا ته کافر وایي، چا ته مرتد وایي، چې دین نه وباسو. د علما وظیفه دا نه ده چې خلک له دین نه وباسي، د علما وظیفه دا ده چې خلک دین ته راداوت کړي، او موږ دغه جرأت نه کوو. والعیاذ بالله چې مسلمان ته دین نه وباسي په ډېرو نه وخت څه باندې التهم د رحیم الله په نوم باندې یو څوک کوشش ځان ته مفتي وایي، هغه په ټول ملت باندې تکفیری ټاپه راغوله. مونږ بیا هم وایي چې هغه بل تکفیریانو نه وي، مونږ دغه سړی هم که د خدای جل جلاله په احکام او د رسول الله په حدیث باندې له اسلام نه ونوځي، مونږ دای بیا هم کافر نه بولو. بنا ان مونږ دغه جرأت نه کوو، ولې امید هم دا ده چې دوی خپل وجدان کې وګوري، خدای خپل خدای جل جلاله سره محاسبه وکړي، مسلمان ته تکفیر، مسلمان تکفیر نه کوي تر څو چې مسلمان کافر نشي، د مسلمان وزن جایز نه ده.
مننه حلیمی صاحب. اخلي نظامی